دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ساده رادیو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت کاندید بنن ولسی جرګې ته کاری پروګرامونه بیان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي که پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ زیات شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. سرکه د افغانستان خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت کاندید بنن ولسی جرګې ته د کاری پروګرامونه بیان کړي. د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی تیرونې په رسمي توګه د ولسم شردا مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شو. ښاغلی ستانکزی په داسې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په توګه خپل کاری پروګرامونه ولسی جرګې ته بیانوي چې د ولسی جرګې اکثر وکیلانو په خپلو نننیو خبرو کې په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. اکثر وکیلانو په آزاد بحث کې د افغانستان د ټولو سیمو امنیت خراب وباله او ټینګار یې وکړ چې ټول باید په ګډه د امنیت لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبې په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګوراډي په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو. ورته وویل شو چې پاکستان باید د انګورو اډې سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدار چارواکو وړمه ورځ په کندهار کې یو پاکستانی ډیپلوماټ ونیو، خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې دوه اړخیزې ستونزې یوازې په خبرو اورېدای شي. د میدان وردګ چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګ د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګ ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي، نو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې هم اکثر وکیلانو د شمې پر ورځ د جلریز د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه سخت اندېښنه وښوده او د وضعیت د لا خرابېدو پر مخنیوی ټینګار وکړ. ویل کېږي چې د جلریز په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې 40 وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، اروزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي او 140 نورې ټپیان دي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان پوځیانو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسته اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. محمد جواد ظریف تېره شپه په ویانا کې د خپلې استوګنې له هوټل نه په انګلیسي ژبه پر یوټیوب په خپره شوي ویډیو پیغام کې داسې وویل: په دې 11 ساعت کې د ځینو اختلافاتو سربیره موږ هیڅکله یوې نتیجې ته دومره نږدې شوي نه وو، خو بیا هم هیڅ ضمانت وجود نه لري. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خبرو کې توافق ته د رسیدو لپاره د ټولو خواوو د اخلاص ستاینه کړې وه او ویلي وو چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو د همداراز د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه متحد ایالات، بریتانیا، روسیا، فرانسا، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدودوي. په خبرو کې ښکېلو اړخونو د جولای 1 یو توافق ته د رسیدو لپاره مهلت ټاکلی دی. د بوکو حرام سخت دریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې یې وژنې کړې. راپورونه له مخې د ډلې د جون له 13 نیټې تر اوسه د غلطه 350 زیات کسان وژلي دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د تاوتریخوالي دا صفه وحشیانه او غیر انساني بللې ده. سیمه ایزي او پوځي سرچینې وایي چې د بورنو په نوم ناکراره سیمه کې په بیلابیلو بریدونو کې وسلوالو په جماعتونو کې پر لمونځکوونکو ډزې کړې، ښځې یې په کورونو کې وژلي او سړي یې له کورونو ایستلي او ځان سره یې بیولي دي. وسلوالو کسانو د جون په 13 نیټه په یو کلي کې 50 پنځوس کسان ووژل. یوه ورځ وروسته یې په یو بل کلي کې سل کسان راټول او ټول یې په ډزو ووژل. په دوو نورو کلیو کې بریدونه کې دولس کسان وژلي او د جولای په دویمه نیټه یې په یوه لویه لار کې په دوو ځان وژونکو حملو لس کسان وژلي دي. یوې ځوانې ځان وژونکې ښځې د بورنو په یو جومات کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او دولس لمونځ کوونکي وژلي دي. د سوریې په عدلیب ولایت کې په یو جومات کې چاودنه شوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې 15 غړي یې وژلي دي. په دې اړه د سوریې د بشري حقونو د سار برتانیا میشتې ادارې خبرداری ورکړی ده. چاودنه د ریحا ښار په یو جومات کې په داسې حال کې شوې چې د النصره جبهې غړي د روژه ماتي لپاره سره ټول شوي وو. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګري ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په خپره شوي بیان کې وویل چې درې ګراد توغندیې د فلسطین په اشغالي سیمو کې د یهودانو پر میشت ځایونو وتوغول. بیان زیاتوي چې دا برید د چهارشنبې ورځې په جګړو کې د مصر له وسلوالو ځواکونو څخه د اسرایلي پوځ د ملاتړ غچو. چهارشنبې ورځ وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شول. اسرائیلی پوځ ویلي چې له سینا څخه ویشتل شوي دوه توغندي د اسرائیلو په جنوب کې پر ډاګونو لګېدلی دي. د دې برید د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د یونان صدر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ټول پوښتنه کې د دې هیواد مالی ملاتړ پلان رد کړي. الیکسیس سیپراس په اتن کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو دا خبرداری چې منفي رایه به د یورو د چلند له حوزې د یونان د وتلو باعث شي رد کړ او پر یونانیانو یې غږ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي. په قطعیت سره له تاسو غواړم چې د ډیموکراسۍ او عزت لپاره د یو ویاړلي یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پریکړه وکړي. د یونان خلک به سبا یکشنبې په پوښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو پور ورکوونکو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که څنګه. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لوېدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي. نیکولای پاتروشیف پرون وویل چې مسکو ښایي د مثال په ډول د فنلند له ځینو سوداګرو سره لپاره یو لړ امتیازونه په دې خاطر لیرې کړي چې هلسنکي د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. ناریشکین د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې دی. اقتصادي او د سفر بندیزونه د هغو بندیزونو مهمې برخې دي چې د روسیې له خاورې سره د یوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو له ملاتړ وروسته لویدیز پر ځینو روسیې چارواکو ولګول. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د دې خبرونو تفصیل په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او واشنگټن اړیکې به تر دې هم خراب شي. وبخې د کابل او اسلام آباد اړیکې به تر دې هم خراب شي. په عین حال کې پاکستان هم پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وربللی دی او هغه ته یې په وروستیو پیښو چې وایي په کندهار کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ نیول او بل هم په انګورو اډه کې د افغان سرتیرو او د پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه اعتراض وړاندې کړی. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې په کندوز کې په ځینو ولسوالیو کې خلک له غیر مسؤوله وسلوالو سره ټکې او وایي چې باج ترې اخلي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکیې د سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. که وختونه نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لومړۍ برخه هم په دې یو ساعت کې له یاده مباسي. ازاده ایرادی بودم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به خرابې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د دواړخیزو تماسونو په چوکاټ کې د خبرو له لارې نیول کېدای شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ تر دې حده جدي کېږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی وربللې او په کندهار کې د پاکستان نوی کنسلګری د مامور د نیولو او همداراز په انګوره ډکې ورته د افغان لوري لخوا پر پاکستانیو ځواکونو د برید په تړاو سخت اعتراض وړاندې کړی. له پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان په قندهار ښار کې د پاکستان د قونسلګری د یو کارکونکي د نیونې او پر پاک افغان پوله د وروستي کړکېچ له امله ورته اندېښنه څرګنده کړې او احتجاجي لیک ورسپارلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په قندهار کې افغان چارواکو د پاکستان د قونسلګری یو مامور د پنځشنبه پر ورځ په زور نیولی او تر ډېره له ځان سره ساتلی و چې بیا وروسته په کابل کې د پاکستاني سفارت د چارواکو تر هڅو وروسته دوی ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې عملی ورته اعتراض کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سفیر جانان موسازی ته په قندهار کې د پاکستانی قونسلګری د مامور د نیونې د پیښې پر سر په احتجاج سربېره په پکتیکا کې افغان پولیس ته نږدې انګور اډه کې د ډزو او نښتې پر پیښې هم اندېښنه څرګنده شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته لاغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي خو د پاکستان دولتي مقامات د افغان دولت تورنر د ویو ټینګار کوي چې پاکستاني ځواکونو په انګورډه کې د تاسیسات په خپل خوره کې دن نه جوړول چې له افغان خوره پرې بریدو شو او لکتر لګه دوه پاکستاني امنیتي سرتیري په کې ټپیان شو. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګورډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خوره د تاسیساتو جوړول د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو روابطو خلاف بللي وو او ادعا یې کړې وه چې په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي ول. که څه هم په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي دولت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اپوزیت پلو راشه درجه هم ډېره شوې وه. خو له تېرو څو اونیو راهیسې دا اړیکې یو ځل بیا ترینګلې ښکاري. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په حملو کې ډېروالی راغلی او د افغانستان ملي امنیت څو ورځې وړاندې د دې هېواد د ملي شورا پر ودانۍ د برید پړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په قندهار کې د خپل مامور او په انګور اډه کې د دواړو هېوادونو د پوځیانو ترمنځ جګړې ته په اشاره وایي. دواړه وروڼه هېوادونه نږدې اړیکې لري چې اوس لا پراخ یو غوړېدلې دي. دغو اړیکو ته په کتو باید داسې پېښې تکرار نشي. د یادونې وړ ده چې په انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا جګړه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې د دواړو هېوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هغه مهال جګړه شوې وه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې دننه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیوله چې په نتیجه کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شو.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ په وروستۍ جګړې او په کندهار کې د یو پاکستاني ډیپلوماټ په نیولو اعتراض وړاندې کړی. د کابل چاپ ورځپاڼو هم په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان پر پوله د جګړې او ځینو نورو مسلو په اړه لیکنې کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. میسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې تراشي او په پکتیکا کې غواړي له سفري سیمې را په دیخوا دروازه جوړ کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښيي. په سرمقاله کې راغلي د تاسف خبره دا ده چې په داسې یو وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حملې کړي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا 10 اربکي پوځیان وژل شوي او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا هم دینه امنیت ته په کتو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې. په سرمقاله کې راغلي چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړي چې د کابل د ګاونډي ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
دوستان اوس به امرا شو لویدیز ورځپاڼو ته. لویدیز ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له ښځو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی، خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1902 څخه تر 1906 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې له مخې یې دغه دواړه پخواني جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخواني ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي، خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د زورواکي هغه باید چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نشودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي، یو هغه طالبان چې ملیشې دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشې له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزور بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شای پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غنی د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې تنایي ښکاره شوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. مخکمو د کابل چاپ د یو شمیر رسپانو په سرمقالو او لیکنو کې واوریدل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخا د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي او په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد رغیدلې اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې دننه د ملي یووالي د حکومت چارواکي لا یو بل سره د انتخاباتي اصلاحاتو په نندرو بوختي. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکو په تازه سرګندونو کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د دوی په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. نجیه صافی له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
یک طرف حکومت یو هیئت ملي پلان داره د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپله په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه یې دفاع کړې. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دو ګروپونه ګروپونه د فانه چې ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب چې باندې د فانه د دوی هغه د خپل هر څه خپل اشخاص وظیفو باندې ګمارلي او پراتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور فضل کولای شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې د خلکو کاندیدات وروي زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا د
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اورید خو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته او دا ریپورت سیده د کندوز ولایت څخه زموږ خبريال راستولې. د کندوز ولایت په یوه ولسوالۍ کې البته د خان آباد په ولسوالۍ کې عام خلک شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی څخه په زوره پیسې او د کور سودا غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وشي اختر ته دوه اونۍ پاتې دي نو غیر مسؤوله وسلوال د خان آباد ولسوالۍ د ښار پر دوکاندارانو باندې نوي کالي بوټونه او د کور سوداګانې حواله کوي. په دې اړه به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري آل اجمل آرین چمتو کړی رپورټ واورو.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري او دغه ټوپکیانو خلک ډېر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي نو دغو غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوی جامې بوټونه واسکټونه پټکۍ همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په تاوان یې تمامېږي ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خان آباد ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤول وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکاندارانو نه پیسې اخلي، خوراکي مواد سیلري اغونه هم غوړ اخلي، دا شیان اخلي، وړي او دا څوک چې ټیکې خرڅي اغونه لباسونه اخلي. په زوره کې ورته ورنه کې تهدیدوي وایي بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط همغه د رباني وخت دی. نه د رباني وخت کې سره خمسې خلک زورول همغه قسم اوس هم خلک زوري
او دا اربکي خالص حالاکي دا د ملت دښمنان دي ځینې لري کې دا قاتلین باید محاکمه شي، محبسو ته وسپارل شي تر څو خلک دینه بیغمه شي.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازازم د خان آباد د ولسوالۍ. ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسله وال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنه کوم، یو نه ده، دوه نه دي، د هر یو موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلمه لاس یې راته مات کړ، حیرانه پاتې سې چېره لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوالو دوی څخه باج او یا هم د عشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ار کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستان په همدې سره ورستو لس نیمو بجو ته یو وار بیا د کابل سټډیو ته ځو. له هغه ځایه له صفي الله ستانکزي نه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان ولسي جرګه به نن د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزي ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړي. ښاغلي ستانکزي اوس خپلې خبرې پیل کړي او په افغانستان کې په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده، خو د ولسي جرګې د استازیو له ملاتړی ستاینه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي شاوخوا دېرش افغان پوځیان په دغې جګړه کې وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې شوې نه ده. د بوکو حرام سخت دریځ اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلې ییزې وژنې پیل کړي. ویل کېږي له دوو ورځو راهیسې 150 کسان دلته وژل شوي دي. د سوریې په عدلی ولایت کې په یو جومات کې چاودنه شوې چې د القاعده شبکې سره تړلې النصره جبهې 15 غړي پکې وژل شوي دي. او په مصر کې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی.
دوستانو اوس به هم له ملالۍ بشیر نه د څو لویدیځو ورځپاڼو د هغه لیکنو سرټکي واورو چې د افغانستان په اړه دي.
د اکونومیست اونیز خبرونې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مسالې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي پیش مخ پر زیاتېدو دي، د افغانستان د نشه یي موادو تجارت هم زیات شوی دی. مقاله لیکي چې تیر کال د جګړې پر مهال 3200 ملکي وګړي وژل شوي دي. د مقالې په وینا ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د نړیوال راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې تر ټولو زیات مځکه د کوکنارو د کرلو لپاره کارېدلې وه چې 2040 هکټاره ده، او د نړۍ 15% تریاک او 20% هیروین جوړوي. مقاله زیاتوي کله چې په کولمبیا کې په 80 لسیزه کې په زیاته کچه کوکاین جوړېدل، نشه یي موادو د دې هیواد د اقتصاد 6% برخه جوړوله. په افغانستان کې نشه یي مواد د اقتصاد لږ تر لږه 15% برخه جوړوي. مقاله زیاتوي چې د نشه یي توکو کاروبار د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې په هیواد کې د زیاتو سویو شخړو له کبله پرمختګ کړی دی. د لوړې کچې تریاک کرونکي د واسطو له لارې له چارواکو ځان پټوي، او په پایله کې یوازې د ټیټې کچې کوکنار کرونکي د تریاکو د له منځه وړلو له هڅو سره مخامخ کیږي. د مقالې په وینا د دې کار پایله په کړکېچ کې زیاتوالی دی، ځکه چې بېوزلې بزګر طالبانو ته مخه کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د فرخوندې له قتل سره اړوندو مجرمینو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل سوي چې حقوق پو کیمبرلی موټلی ویلي د 28 کلنې فرخوندې کورنۍ د هغې محاکمې په اړه هیڅ خبر نه و چې په پټه ترسره سوې وه تر څو د څلورو مجرم پیژندل سویو کسانو سزاوې بیرته واړوي. فرخونده هغه افغانه میرمن وه چې په مارچ میاشت کې په کابل ښار کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په ناسم تور په وهلو ډبولو ووژل سوه. هغې وکیلې چې په محکمه کې یې د فرخوندې د کورنۍ دفاع کوله د څلورو مجرم پیژندل سویو کسانو د سزاو د بیرته اوښتو په اړه سخته غوسه څرګنده کړه. مقاله لیکي په دې قضیه کې چې نړیوال غبرګون یې راوپاروه 49 کسان محاکمه سول او په مې میاشت کې نورو مجرم پیژندل سویو کسانو ته د سزاو اورولو تر څنګ څلور کسان په اعدام محکوم سول. مقاله وایي چې په هغو څلورو کسانو کې د درې کسانو سزاوې کمی او په 40 کاله بند بدلې سوي او څلورم کس ته بیا سزا ورکړه سوه او په 10 کاله بند محکوم سو. د مقالې په وینا د فرخوندې د کورنۍ مدافع وکیل وایي چې د استیناف محکمې قصدن دا قضیه په محرمه توګه څیړلې او دا او د فرخوندې کورنۍ د دغو سزاو د بدلېدو په اړه نه دي خبر سوي. میرمن موټلی ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې دا به په زړه پورې وي چې د دې پریکړې په اړه د قاضي دلیل وړاندې سي. د دې په وینا د قانون لمخې د دې کار د تشریح کولو لپاره د پریکړې پر وخت باید یو سند لیکل سوی وي. مقاله د وکیل لخلیری کې چې آیا داسې کوم سند سته، دغه وکیل ویلي چې داسې کوم سند نه دی، نه د فرخوندې کورنۍ او نه څارنوالانو لیدلی دی او دوی باید دغه سند ترلاسه کړي. مقاله د مدافع وکیل لخلی زیاتوي چې د فرخوندې لپاره عدالت د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې به په راتلونکي کې له ښځو سره څه ډول چلند کیږي.
ترکی په داسې حال کې چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې جګړې د پراخېدو په حال کې دي، له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. په دې اړه به له احمد تکل نه تفصیل واورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکی او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نه شي، دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا لمخ کې په ترکیه کې استوګن دي، د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له مارې او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصره او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصره له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان اونن ده شنبه ورزده او ترشن آسمان لاندی پروگرام امنن لدرونه تر پینزو بجو پوری پا مستقیمه تو گخپری گی تاسو هم پکی برخه خستلشی. زمان قگل از اده راڑیو ناوری پا دی خبرونه کی ده خبروشو و ریپورتون و مطالب و تفصیل کولشی زمان پا وی پانه کی همو گوری ازادی راڈیو ڈاٹ کام مو دا وی پانے پاتا دا ہم دارنگا حالتا زمک دا فیس بوک او ٹویٹر دا پانو لینکونم مندلے شے او لاغی لاری کولے شے چی زمک پا مطالب و خپل نظر را سر شرکی. و سم مخکل دین چی دا روختیا دا جون شتمنی پروگرام لومړی برخی تور شو دا دی خبرونی ورستی ریپورٹ راخ لو اغدا دے چی یو پینزویش کلنا کرغزی خزا چی غختلی دا اسلامی دولت لوستاوال دلی سر یوزای شی پا مسکو کی نول شوی. دا ازادی راډیو د کرغیزی څنګه د ریپورت په بنسټ نیول شوی خزی غوښتل له مسکو څخه ترکیه ته ولاړه شي او له هغه ځایه له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته واوړي. په دې اړه ریپورت له یوې لنډ خبرتیا وروسته ورپسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي. دا کرغیزستان چارواکی وایي دا ښځه چې حمیده نومیږي خپل دوه ماشومان او خاوند یې د چوی په کلي کې پریښې دي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو غړي د لیدلو لپاره مسکو ته تللې وه. د چارواکو په وینا ټاکل شوې وه د داعش دا غړی حمیده چې دا یې مستعار نوم دی سوریې ته واستوي. د کرغیزستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي حمیده د جون د میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شوه. دا کرغیزستان د کورنیو چارو وزارت وایي څلور کاله مخکې حمیده ډیره زیاته مذهبي شوه او د انټرنیټ له لارې یې له سخت دریځو اسلام پالو سره اړیکې پیدا کړې. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د 15 کلنې کرغزۍ ښځې په دې وروستیو کې د خطاب په نوم د یو تاجک سړي سره چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلی تماس ونیو. حمیدې په مسکو کې له نیول کېدو وروسته د ازادي راډیو کرغزي څانګې ته ویلي له خطاب سره تر اړیکو وروسته یې پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یوځای شي او د دې په وینا د کفارو پر ضد مبارزه وکړي. کرغزي چارواکي وایي ټاکل شوې وه حمیده په یو جالي پاسپورټ چې د خطاب لخوا ورته برابر شوی و له مسکو څخه ترکیې ته سفر وکړي. حمیدې ویلي هیله یې لرله چې ډاکټره شي خو د کورنیو مجبوریتونو له کبله اړ شوه چې واده وکړي. خطاب چې حمیده یې د داعش له ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وه دې ته یې د اسلامي دولت په ډله کې د یو لوی مسؤلیت د ترسره کولو ژمنه ورکړې وه. کرغزي چارواکي وایي ښایي همدې ژمنې حمیده له دې ډلې سره یوځای کېدو ته هڅولې وي. د ازادي راډیو د کرغزي څانګې خبریال وایي داسې ښکاري چې خپله حمیده به د دې باعث شوې وي چې په مسکو کې بیرته ستنه کړی شي. حمیده وایي په مسکو کې یې خپلې مور ته ټلیفون وکړ او مور یې له تلو منه کړه. د حمیدې په وینا غواړي د هر څه د یو خراب خوب په توګه له یاده وباسي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې زه نجیه صفای ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د ستوني په التهاب غږیږو. لکه څنګه چې روغتیایي متخصصین وایي چې په چاپیریال کې شته مکروبونه کله ناکله د انسان د ستوني د درد لامل او د نه پاملرنې په صورت کې التهاب کیږي. که چیرې د ستوني التهاب په مناسب وخت کې درملنه ونه شي کیدای شي ناروغ ته تنفسي ستونزې هم پیدا شي. دوستانو په دې اړه نور معلومات به د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني د برخې له متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازی څخه واورو چې دا اوس په سټوډیو کې دی. لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
تاسو ته هم
ډیره مننه دوستانو. یو یادونه کوو، هغه دا چې د خبرونې په دویم برخه کې موږ د روژې روغتي ګټو په اړه غږیږو، او تاسو هم بیا کولی شئ چې په دې اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو اوس د ستوني د التهاب په اړه د خبرونې په لومړۍ برخه کې غږیږو. ډاکټر صاحب محترم، به د خبرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې د ستوني التهاب اصلي لاملونه څه دي او څنګه پیدا کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیجازه دفتر او ټول دوستانو او اوریدونکو، عامل سبب دي خپل د ستونی ایر دي، یا عامل سبب دي چې لکه وړو مشومان دي، د وړو مشومان په دوران کې پیدا کیږي، د دوره د مکتب او بعد غنه بعض مریضان دي چې د 50 کال نه بعد نادرن پیدا کیږي. نو عامل سبب کې دي چې د خپل لکه په ځکه مشکل ولري، یا پولیپونه وی، یا د التهاب د خپل د پزیوی ریزشونه وی دا وجود ترزی. او بعضې د التهاب د خپل لکه عامل سبی انتونونه دي، انتونونه کېدای سي بکتریال وی، فنګال وی، یا پروتوزوال وی، او هم کېدای سي وای هغه وی بکتریال وی. نو زیاتره دغه ریزشونه یا دوامدار وجود ترزی دي، یا د خپل پزې کې ساینسو کې مشکل پیدا کوي، دا دوامدار وجود ترسي. بعد غنه د افرازات ستونی ترزی، ستونی مشکل پیدا کوي، ټرانسلونه میکروبي کېږي، یا خپل ټرانسل مشکل ولري، او یا فرنګس کې یا بلعوم امینه وي په عربي کې البلعوم، د قسمتونو التهابي کېږي. نو د دې عامل سبي هم دي.
دا اوس یو اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی په کومه برخه کې سپښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوږیانې جوړ ته خیر.
ډیره مننه، ځان معرفي کړئ.
ډیره زیاته مننه. د تاسو په هم سلام. مې ندی ولای د اوسیدونکو د زابل ولای د ارغنداب بلسره کې ځان لکه د اوسیدونکو هم. نو چې دا مې درته غوښمه چې کاروبار کوم، د ډاکټر صاحب له همدا پښتنو سره ډاکټر صاحب محترمه، زه خو د سیمتو سره کاروبار کوم، همزه کې ځکه کوم. نو کوم وخت چې کار کوم دا د سیمتو د پلورو د خاکو ډېرې زیاتې د سیمتو، نو هغه وخت چې په کار کې ستنه مې همدا سي ځکه نو ګرد او خاک ور سره لري. کوم وخت چې کار مې خلاص هم بیا ستنې نو دا ګرد او خاک د ستنې له ستنې له دې څخه لري چې څنګه به شي. مننه له خوښه ومن ستنې نن
اول تاسو ته دا وایي چې وخت دا کار کوي، په کار وخت کې تاسو کوشش کوئ چې ماسک نه استفاده وکوي. بعد دغه نه چې ماسک نه استفاده وکړ کار نه خلاص وي، ومن کوشش کوئ چې غرغړه مالګه غرغړه وکوي، یا خپل د پزې او د هغه قسمتونه سي د کې هم انشاخ نه د خپل کده مالګه وب راوخلې. لکه چې مالګه اندازې ډیره کم وي، په شیرګر مو بو کې واچوي، تر تو به په وخت کې پاندازه وي، په د پزه روزانه پکوا بعد کار نه، او غرغړه کوا د سره ته مشکلات نه مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله.
بله دوستانو، روغتیا د جوان اشتمنی پروگرام ل ازادي رادیو اوري. یو بل اوریدونکو له هلمند ولایت نه، السلام علیکم.
څنګه مې دا دغه ستونه مې چې دی د شپې چې دا پښتمی ته راپورته ستونه، لکه دا سرش کې نیولې دا ستونه مې داسې بند بندې، او دا اوس په لنن ستونه بندې، او پرون مې دا نزله، او اوس بیا دا نزله درېدلې ده. دا دماغ مې داسې وچ کلک ده، سر مې بس لکه هغه سر مې داسې وچ درد کوي، او دا ستونه خو مې میاشت چې دا روژه شروع شوې ده، بس لکه هغه سرش کې څومره اداره کوم دې داسې.
هغه مریضان چې د خپل پزې کې مشکلات ولري، خپل پزې یو نوع مواد تولیدي، خپل د پزې کانال غوړ ساتي، او دلته خپل یو قسمت داسې په نامه د موکس بلانکیټ یا دیګه د افرازه سره زی په صورت نورمال په خولي کې تخلیکیږي. نو بعض مریضان چې خپل کانال د خپل د پزې یا پرده د پزې کاغوي، یا موږ ورته قرینات وښتو، د قرینات پرتروفي وي، یا خپل سینوزایټس ولري، نو هغه مریضان د افرازات په صورت نورمال نه تولیدي کی هغه لگزری غلیزی کی هغه رزی خلیته، نو بیا خلی کې مشکلات پیدا کی خپل ستونی کې. نو دا افرازه سل ترزی خلی کې وچ پات کیږي، نو عام ورځ باندې سل کا روزه نیوي په یو وخت کې تاسو غذا خوري، نو غذا یا مواد چای بل شي سه خوري په یو وخت سره هغه تخلیکی خپل میده ته ورزي. نو کله چې دا روزه میاشت کې دا مشکلات سی وي، په دغه کې دا په صورت نورمال نه تبلیغ تخلیه کیږي هغه ته پات کیږي او مشکلات درته پیدا کوي نو تر وروره کده کار به وکوي نو د خپل همیشه به غرغړه کوي او تا مخکیم ویل سزارې زه شوم نو سریزه شو ته یو نږدې خپل ډاکټر ته نږدې ورسه هغه به درته تدوی وکړي د سینوزایټ سم پیدا کړي وي تا د لخت سره هغه سردردی دم پیدا کړي ده نو نږدې که اوسره د کوم ګوشګلو ډاکټر ته ته ورسه مراجعه وکړه ته به تدوی وکړي غیر دغه نه نو ام دغه مالګه غرغړه کوي که غرغړې خپل تاثیر هغه وي تیبي غرغړې وي غن استفاده وکړي انټیسپټیکونه یا کاغه نه وي نو مالګه نه هم تاسو کوي سم مالګه له سوډر سره ګډه کړي دغه تربوتو په وخت کې پاندازې پیغه تاسو غرغړه وکوي او خپل پامغه باندې تاسو کوي سم د خپل د امغه هغه سره پزا هم ورسره پاکه کوي او داخل د پزا د غړوي ډیره وړه ساتي پیغه سره مشکل د حل کې یو بل د پکی وس موسم د ګرمۍ ده په دې کې د پکی باندې هم د پزې وچیږي نو د حالت کې تاسو د پکی نه لګځره لږ ځانو ساتي ام مشکلات د حل کې ان شاء الله
ډیر مننه له هلمند ولایت نه یو اوریدونکو لرو سلام علیکم
وعلیکم السلام عبدالحجن اسونه دا د چې د کار سم بل د شپې چې بده ما بل اواز می ګسره و درې چې د سل غارې کې دې اسونه چې کېږي ګډ امرم دا غاښه د پسې نو پسې کېږي
سردردی مر سره پیدا کوي
یا چې د کار سم دی په بعد حالت کې ما بل بس بازار يم دی
او بل اواز خپ کې ډېر
و و دا چې ګسره غارې کې اواز می ګسره نه
د سل وخت خې مر سره کوي بلې او وخت خې
مر سره
مخکې ما مخکنی اوریدوم کې تم دا خبره وکړه نو هغه مشکل دا هم ورور لري هغه وخت سریزه شو کې مغه نه مغه افرازه سریزه ستونی ته ستونی ناراضي حنجرې طرف ته یا میډي طرف ته ځي حنجرې طرف ته سلاړ سي حل تانجره کې یو دوه ورقې دی په نامه د وکل کوډ دی کې او بل صوتي د افرازه ترزي پیغام نه غن غوړي ست حنجرې طرف ته لاړ سي نو خپل دغه حنجره قسمت څه ده په نامه د ګارد دی کې خپل لکه د دروازې خلی ګارد نو هغه غوړي ست مواد لاړ سي شش طرف ته د کې دا یو ټخې کوي ټخې دوه ټخې کوي سم یې نه خل موږ ورته غته خراسان کوي نو بس مریضان سره دا مشکل پیسې غسر د خپل حنجره هغه ورقې پړسي یا قسمت د حنجره هر اساس او پړسي کې نو आवाज خپ کیږي واسه आवाज خپ سره به سره دا مشکلات پیدا کیږي نو دا ورور به مغه نږدې ک خوا سره کوم ګوشګلو ډاکټر یې سره د مراجعه وکي مشکل حل کی او غیر دغه مخکې مخکې مریض سویل غرړینې د استفاده کوي او بعض غذاګانې نرمې یا مرطوبه نرمې غذاګانې نو مایات نه بل ډیر صفه ګرم مایات نه دنه ډیر صفه کې مشکل ان شاء الله ور سره لیک
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری او بلوریدونکو سلام علیکم
دا ډاکټر ساجد ما سنې چې کله زه خبر اخشه نه مې چې دا ناړې تیروم دلته ډیر بدراز درد کوي نو ار وخت هم په درد کې دوا په وکم بیا څو مر جوړ بیرته په درد شي دا څه ستونزه ده
ته به مر سره کوي
و ته به بس مړه ته به مې وسره په بدن
سردردی دې څنګه
سردردی خو نو درته کې سردردی زدا استفاده نه شروع یې راغلې ده په سر مې درد شوی دی چې دوا وکم من دا خلاصو صوبتم دا غشټیټ پر سر درد د چړګې
فیس د منځ کې سجده رکو کې خته کې سر د سخت کده کې فکر کوي سترګې د درد کوي سترګې د کښنی ولسی وي
او چې دا سجده کوم دا تندې پر د تندې باندې ډیر زیات زور راځي تر دا پوزې پوري دا وکاین چې په سر پوري
دا سردردی د کوم وخت کې ډیر وي د سهار خو کې مزګر کم وخت کې دوام سي کوي کوم وخت نه تر کوم وخت پورې کوي
دوام په دغه وخت کې چې ډیره زیاته ګرمي بس په دغه وخت زما سر درد ډیر زیات دی
نه مطلب مې دا دی چې د ورځې کوم وخت نه تر کوم وخت پورې سر درد ډیر درد کوي
بس چې سارا کښینم دا چې دا ټو بجو د نو بجو د ټیم څخه نیولې بار بیا تر ماښام بس بس چې تر ماښام بس دا قرار فندکی بس جوړ شي
دا ورورم د منګ خپل د پزې کې مجرا هوایي اډوکی دي سیغه د منګ ساينسونه وایو هغه ساينسو کې دا ورور مشکل لري کې دی سي خپل پرده د پزې د هم مشکلات ولري اصل ډیفرمټي موجود دی د خاطر د افرازات سي په صورت نورمال نه تخلیکي خپل ساينسو کې هم یو هوایي اډوکی دي سالته د هوا موجود ده نو بیا د افرازات سي وجود ترسي د خپل مغسوري بندوي نو بیا دغه هغه ساينسونه سي بند سره التهاب کې دغه سره دا مشکلات پیدا کوي دا بل قسمت منګور ته فرنٹل سینوزایټس وي دا کې دي چې هغه مشکل ولري، نو دته مهمه ده چې دا ول زر خپل نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي. او دا سینسونه سې دي د قسمت کې سحر نه تر مزیر پر درکې ته موږ وکیم هډک ورته وي، یا وکیم هډک ورته پوجو تر زی، یا په نامه د افس هډک ورته وي. افس هډک د لختر ورته وي چې د سحر نه تر مزیر پر دته دا سردردي پیدا کیږي دغه دفتر په وخت کې. نو دا فرنٹل سینوزایټس کې هم داسې شکل کیږي. نو د وروړک ته دا مشوره ورکو چې نږدې ډاکټر سره مشوره وکړي چې د ایکس رې شان ورکي، بعد یې غنه د ته تشخیص چې د کوم قسمت کې ډیر میکروب لري، یا که د دوا باندې ښه کېږي دوا، که دوا ښه کېږي هغه پروسیجرونه دي عملیاتي هغه ورته اجرا سي د مشکلات حل سي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري یو بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو.
بالکل، ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري، مهرباني که کومه پوښتنه لري.
راډیو تاسو د ډاکټر ساتون ز سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زه په خپل دغه رمیار درې او څلور واره په کوټ لسلې ام زو درې واره په چمن تکله لېما د غادي دغه ولې مې خوږي د ولې سي بیا دغه د افاد ټول مکم او دغه لوی ورونو د علاقه مې ګرد خوشي دي دا چې دا واش راکی دا واسر شوم شوم که چې شچ راکی دا واخ ما سي سما جوړې ده.
ستونه دې ور اوري
وا وا
ستونه دې مر سره درد کوي
وا سر یوبنده سی چې مطلب خو دا را نه ده داله کاندې څنګه مې ټول دانی بیا چې هغه دوا سره خو بیا دانی باندې خلاصې ورته هغه نه جوړې.
او تبا مر سره ډیره کوي
تبا تبا مې دا تبا یې چې مطلب علي شت لاس نه ټول علي ته مخ ما مټر چلاوي وځ ما مټر ته یس دی ما ته ورو ته بلا سر کړ دی بس فرقوار باندې په جوړ راځي
د دې ورور ټنسلو کې امکان لري مشکل ولري د ل خطر صدا همیشه ستونه شکایت کوي غنه بیا شدید تب پیدا کیږي بعد غنه بیا سردردی زندردی ټول ورته پیدا کیږي. نو دا ورور با یو نزدې ډاکټر سره مشوره وکړي د ګوشګلو سې کده د امکان وي د د ستونه عملیات وړوي عملیات دې د مشکل ان شاء الله ور سره حل کیږي د خپې درد او زندردی ټول ور سره د لته همدنه ده.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
اور ډاکټر صاحب تاسو ته سلام علیکم.
علیکم السلام.
زه ستوند نورم هغه د خاص مادنسکی اوبز ماغه.
بالکل ساج غږ راځي. مهرباني
دا د زامه د خاص مادنسکی په دوار خو چې دا با خدای چې رقم غوښته کوم د تاسو ته چې په مادنسکی چرک مان میږي دا څنګه نه ولې مې ترې هیڅ ستوند په دوري کې په چاو کې په نو بو په خوای کې په هیڅ کې ستوند نه لرم پکې درد هم شه نه دی د بسر فاصله دا په ستاندې چې دا یو څه شو شو ور موضوع دا خلاص دی چې یو عادي حالت دی.
غفنه دې ور سره درد نه کوي؟
یا یا تاسو په کټ یو ستوند نه لري پکې د دوارو زام تر شا په دا بارګام کې په دا غوښ کې نه پاسې له کوم پارت کوم دی معلومی چې ملایې ما غوښته په خاصو او هم درد شې لیکي هیڅ مشکل باندې نور نه لري د ګوډي خو په وخت کې مشکل لري دا د چاو د خوره کوم څه مشکل لري او دا په درد شې نه لري دا سم راغوا څه دا څه کوم راغوا
د سې احساس کې څه کوم اډو کوي وي اډو کوي باندې
یا دا چې د راغ کوم څه کار نه کوي دا چې په څو نه کوي راغ کوم څه کار نه بصنه غره دغه چې په دغه اوسه وو پرې کېږي دا راغلم چې پرې
کېږي
اا سم چې څنګه متازي د دغه ځخه چې دوی نه سره خبره مې چا یو بو چې بیا دغه سره زی په چې ځم غره کې او دا پر فلم بس دغه راغلم کوم دې مال مې په دوار خو خوشی کې
دا ورور به یو ځل د نږدې خپل ګوشګلو ډاکټر سره او د غاښو ډاکټر سره مشوره وکړي کې دیسي مشکلات د نږدې نه ولیدل سي خبا یو ورته ولسه باز مریضان دي سي خپل د یو لکړو غوندې خپل دوه طرف ته د احساس مریض کې سدا ډو کېده هغه وجود تر زی د ټنسلو د قسمت کې نو کې دیسي هغه مشکل ولري نو هغه کې مریض باید ټنسل عملیات سي کوم مشکل د مغړو شنه وي هغه عملیات سي او او که د غاخونه مشکل وي بیا هغه خو ډاکټر سره مشوره وسي.
ډاکټر صاحب کله چې ستونی التهابي شي یا التهابي حالت ته ورسیږي نو د انسان په بدن کې څه ډول دردونه پیدا کیږي او هغه عمدن نښې څه دي؟
عموما مریضان چې کله ستونی کې مشکل پیدا کیږي اول طبقه ځان دردي ورته پیدا کیږي، سردردي پیدا کیږي، حتی غوږونه کې مشکل پیدا کیږي، پزه بندش پیدا کیږي او ټول ځان بند په بند درد کوي. نو د علائم دي او ټخی ور سره هم چونني. نو د عامل خو هغه ده کې دي چې بعضې غذاګانې دوی باندې خپله بد لګېږي، نو هغه بد غذاګانې سپور باندې بد لګي، هغه نه د پرهیزو کوي او نه د اخلي ډېرې اخلي دي دونه ډېرې نه، لږ په احتیاط سره د استفاده کوي او نور غرغړې شندې وکړي، هغه سره مشکلات حل کیږي.
مننه قاری صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
اول پوښتنه علاج ونشي یعنی څومره علاج ونشي څومره خطرناک ده، او دریمه پوښتنه دا ده چې دا یو رقم دا وچ مواد لکه دا لیمو پانتا او دا انار او دا شفتالو په نامه خرڅي دا وچ پایکتونه دي، یعنی یا دا یخي اوبه دي یا دغه چې پرده ډېرې شمالي دي دغه وسونې څه څومره په آینده کې نقص کوي؟
دته پښتنه کې جواب دا ورکو چې دا د ستونی کې کېدای شي هم ټنسلو کې مشکل پیدا شي، هم په قسمت د بلوم کې، هم نزوفرنکس کې چې موږ ورته خپل د پزو د بلوم په منځ کې قسمتونه وي، یا هایپوفرنکس کې د قسمتونه کې ستونی مشکل پیدا کیږي. نو خپل لکه عموما دا موږ زیاتره ټنسلو کې مشکل پیدا کیږي، د کیانو میکروب دي چې په نام سټافلوکوک بیتا هیمولیتی گروپ ای په نام یادیږي، نو د ده د ټوکسینونه سي ډیر خطرناک دي. دا عموما کم مریضان سره دوامداره دا مشکل ولري او تدوی و نکی په صورت نورمال باندې یکم رقم درستر بیا تدوی و نکی دیغه مشکلات ډیر پیدا کی، خصوصا قلب کې مشکل پیدا کیږي، روماتیزم پیدا کی یا اندوکارډایټس ورته پیدا کی، خپل ګردو کې مشکل پیدا کوي. نو خپل په صورت دوامدار خپل ټنسلونه میکروپیکي کرونیکس سینوزایټس ورته یا مزمن ټنسلونه مشکل پیدا کی، او مزمن خپل سینوزایټس مریض ته وجود ترولي، حتی غوږو کې هم مشکلات پیدا کوي. سی دا بعضی مریضان دی دا غنه استفاده کوي، د پوډرونو بازار کې خرڅيږي، د دنه استفاده ډیره نه کوي، نو کوشش دی کیسه غنه استفاده ونه کوي، غنه ستونی ته مشکلات پیدا کوي، غکه خپل یو نو رنگونه شایندي، غسره رنگو سره خپل ټنسلونه کې چون مزمن تکلیفونه ستونی کې موجود وي. د بعض مریضانو هغه مریضان ته دا مشکلات زیاتی، نو کوم مریضان سره مشکل دوامدار ونه لږه ته دونه مشکل نه پیدا کوي، کوم مریضان سره عموما همیشه ستونی کې مشکل پیدا کوي، د الټونزا یا د پوډرونو استفاده کوي، لیمو پوډرونو د شنه دته مشکل ورته پیدا کوي، دغه درنګو د خطر یغنه د استفاده کوشش کوي استفاده وکړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې